ته سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2012 کال د نومبر 3 منټه د مشال ریډیو د نن ورځې په نساته خبرونو ز عبدالحی کاکړ او پامیر ساحل پایل کوو. په بلوچستان کې د پرون ورځې په برید کې د مړو شمیره 13 ته رسیدلې ده. په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی برکم برخیلو کې خلک د پوځي عملیاتو د درولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې خلک ولې ډیر ژر د پروپاګندې شکار کیږي؟ دا او نور رپورټونه لرو خو پایل له خبرونو کوو. ویونکی پامیر ساحل.
بلوچستان په خوزدار کې په پرونی ډزو کې د وژل شویو شمیر 13 ته رسیدلې دی. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې اعلانولو هرکلی کړی دی او اسرائیل وایي نوې مصري حکومت ټکان ورکوونکی عامرانه قوت دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان په بلوچستان کې د پرونی ډزو او بیا چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 13 ته رسیدلی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي په پیښه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په وینا د جمعې پر ورځ مازیګر یو مسافر وړونکی موټر د ایراني پټرولو په یوه دوکان ولاړو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د دوی په وینا په دغه پیښه په خوزدار کې مخې ته راغلې ده. تر دې وروسته د پټرولو په دوکان کې اور ولګید او شاوخوا ورسره 12 نور دوکانونه او یو بل موټر په مکمله توګه وسوځیدل. پر ویګن د حمله پړه چا نه ده منلې. یو پاکستانی استاد چې د اسلام د سپکاوي په معامله کې ککړه بلل شوی په لاهور کې د قهرجنو خلکو لخوا د نجونو پر یوه ښوونځي تر حمله وروسته پټه شوې ده. د ارفا افتخار په نوم دی استادې خپل شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام پیغمبر سپکاوي حوالې ورکړل شوې وي او همدې خبرې خلک غوسه کړي ول. د سکول انتظامی ویلي دوی د دې ناولي کار ذمہوار نه دي او استادې ته یې د سزا ورکولو غږ کړی دی. ارفی د سکول هیډ ماسټر ته ویلي چې په غلطۍ یې دا پارونکي جملې د کور لپاره په ورکړل شوي سبق کې ورنقل کړې وي خو پر دې سربېره نوموړی له ښوونځي ایستل شوې ده. د ښوونځي هیډ ماسټر عاصم فاروقي پولیسو نیولی دی او تر 14 ورځو پورې به یې د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ ده. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نیټې هرکلی کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل مسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په سختو شرایطو کې ترسره کیدونکي دي او د هغوی د بریا لپاره باید شته ستونزې هوارې شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ستونزو یوه لویه برخه دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو د ترسره کیدو د بهرنیو پوځیانو لویه برخه به له دې هېواده وځي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې مسکو د افغانستان د حکومت د دې خوشبینۍ ملاتړ کوي چې راتلونکي انتخابات به په بریا ترسره شي. تر دې مخکې امریکا او اروپایي ټولنې هم د انتخاباتو د نیټې اعلانولو هرکلی کړی و. برطانیه وایي د افغانستان د ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ پرون وویل چې له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو څارنه او تفتیش زیات شوي دي. هیګ ویلي دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د برطانیا او د نورو متحدانو پوځي ستراتیژي منحرفه نه کړي. د روان میلادي کال له پیله په داسې بریدونو کې 11 برطانوي سرتیري وژل شوي دي. اکثره برطانوي سرتیري په هلمند ولایت کې دیره دي. د افغانستان په هلمند کې 4 پولیسان د خپلو ملګرو لاسونو وژل شوي دي. د ګرشک ولسوالۍ امنیه قومندان محمد توریالی پرون وویل ډزې هغه وخت وشوې چې د پولیسو خپل کاري شفټ بدلاوه. دغه 4 پولیس د خپلو 4 همکارانو لخوا چې باید د دوی پر ځای یې دنده پر مخ بیولای وژل شوي دي. توریالی ویلي چې حمله کوونکي تښتیدلي دي. د اسرائیل یو لوړپوړی چارواکی وایي د مصر نوی حکومت ټکان ورکوونکی عامرانه قوت دی. پرون د اسرائیل د دفاع وزیر یو لوړپوړی مرستیال آموس ګیلاد اټکل کړی دی چې د اسرائیل او مصر ترمنځ به په لوړه کچه هیڅ ډول رسمي اړیکه موجوده نه وي.
אבל מהדמוקרטיה הזאת מה שצמח זה כוח דיקטטורי מזעזע.
دای وای له هغه دیموکراسي چې سر یې وچت کړ نو یو ټکان ورکوونکې امیرانه قوت رامنځته شو. چیرې دی هغه ځوانان چې د تحریر په څلور لاره کې مظاهره کوله؟ دوی ورک شول. په پارلمان کې اخوان المسلمین 30% او سلفیان پکې 15% دي. پارلمان شین دی او دا شینواله ماحولیاتي نه دی. مصر او اسرائیل په 1999 زیږیز کال کې د سولې تړون لاسلیک کړی و. دا د اخوان المسلمین او د مصر د ولسمشر محمد مرسی د راتګ او ارزښت کار کېدو په اړه د اموس تر ټولو توندې څرګندونې دي. مرسی د روان کال جون په میاشت کې ولسمشر شو. اموس ګیلات چې یوه خبري غونډې ته یې خبرې کولې وویل هغه لیبرال قوتونه چې تیر کال یې حسنی مبارک له دندې لرې کړ ورک شوي دي. په عین حال کې تېره ورځ تر زرو زیاتو اسلام پالو د قاهرې په تحریر څلور لاره کې په یوه مظاهره کې په مصر کې د اسلامي شریعت د نافذېدو غوښتنه هم کړې ده. رپورټونه وایي شامی پوځ د هیواد په شمال کې یوه مهمه اډه پرېښې ده. تر اوسه په آزادانه توګه د دې خبرې پخلی نه دی شوی چې شامی ځواکونو د سراقیب اډه پرېښې ده او که څنګه. د رپورټ په اساس ځواکونو اډه تر هغې وروسته پرېښوده چې د پنجشنبې پر ورځ یاغیانو د سراقیب په شاوخوا کې پر درې پوځي اډو حملې وکړې. دا سیمه له حلبه 50 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځ په لور پرته ده. د بشري حقونو لپاره شامی څارډلې ویلي سراقیب او شاوخوا سیمه اوس په بشپړه توګه د رژیم ځواکونو په کنټرول کې نه ده پاتې شوې. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي ښکاري داسې چې یاغیانو د اډې تر نیولو وروسته جنگي جرم کړی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د بلوچستان په خوزدار ښار کې د پرون ورځې پرویګن برید او ورپسې د اور لګېدو له وجې د وژل شوو شمېره 14 ته رسېدلې. په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی بر کمبرخیلو کې خلک د فوجي عملیاتو د درولو غوښتنه کوي. دوی څه ستونزې لري؟
نه دوړې شته نه چې نشته، ځکه چې د پنج ورځې کېږي چې دا کړکۍ لګېدلې رسومونه دوکونه ریاشه باندې هغه باندې خلک نشي وتی، بکینی مچرنه بهر وتی شي، نه روډ لا وتی شي.
په پاکستان کې خلک ولې ډېر ژر د پروپاګاندا شکار سي؟
پاکستان کې جذباتیت ډېر زیات، خلک په جوړوالي کې نه دي بلکې سطحي طور کې څه معلومات اوس خلک خبرې وکړي هغه تسلیمي.
په امریکا کې پروانه میاشت او په پاکستان کې د عین لمخې باید د راتلونکي کال په فروری کې انتخابات وسي، خو د دې هوادونو د وګړو د ووټ اچولو سیاسي شعور کې څه فرق دی؟
دلته جمهوري نظام څنګه دونه مضبوط نه لري پاتې شوی، تر هغه کومه د امریکای سره د دې د خلکو د سیاسي شعور سره خبرو کو مدلته د امریکای په مقابله کې کم دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د بلوچستان په خوزدار ښار کې د پرون ورځې پرویګن برید او ورپسې په پېټرول پمپ کې د اور لګېدو له وجې د وژل شوو شمېره اوس 14 ته رسېدلې ده. په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو د دې پېښې پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. له کوټې څخه د مشال همکار خدای نور ناصر سره د ټلیفون په لاندې. خدای نور ناصر، که په دې اړه تاسو نور تفصیل راکړئ.
مننه حای کاکر صاحب. د خوزدار د پیښه چې په مادګر د جمعیت مادګر رسېوه، او د پولیسو په وینا د کوټي او کراچۍ د خوزدار په شاه کې یو لوی سړک تیر شوی دی چې د کوټي کراچۍ په لوی سړک پر امر دی. په دې باندې د ایراني پټرول پمپ واړه واړه د تیلو ایراني پټرول واړه واړه دکانونه دي، واړه واړه پمپونه دي. او په دې باندې آئینی شاهدان او پولیسو وویل چې لومړی په یو ویګن باندې ډزې شوي دي چې څلور وسلوال په موټر سایکلانو راغلي دي او په دې ویګن یې ډزې کړي دي. تر هغه وروسته په ویګن او ورسره چې دغه ویګن د تیلو په پمپ باندې ولاړ و، نو دغه پمپ اور اخیستی دی، ویګن اور اخیستی دی، او ورسره شاوخوا لس یا دولس نور دوکانونه دي چې هغوی کې اکثره د ایرانی پټرولو دکانونه دي هغه ټول اور اخیستې دي او په دې کې د پولیسو په وینا باندې د پولیسو ډی پی او یا د خوزار پولیسو مشر چې د فصیح الدین هغه مشال هغه ته ویل چې اتل ستنه په دې کې وجل سی وی دي او دریم نور کټان په دې کې
خدای نور ناصر
مشته ویلی و چې
خدای نو ناصر تاسو پروند لستر لس یعنی کم لستر لږه لس یاد کړل سی او وجل سی کسان خدای سره تو است چې دغه ویګن کې څوک سپارو څه معلومه ده
ده د فصیح الدین دغه چې د پولیسو مشر دی د خوزدار سیمې هغه ویل چې په ویګن کې ټول ځای د بلوڅ د بیل بیل قبیلو اوسیدونکي وو چې همدې سیمې ویګن وو او په دې سیمه کې ځنه چلېدل ویګن او د دې څخه په دې کې د بیل بیل بلوڅ د بیل بیل قبیلو وګړي دي او دغه څه نشکاري چې ګواکې دغه ویګن هدف څه وي دي ځکه چې ویګن د مسافرو ویګن او هغه کې لستر لږه اتل لستانه په دې ویګن کې ځای شي نو د دې خبره چې دا لا هم تر اوسه پر دغه معلومه چې د دې برید هدف د ایراني کټلون په دکان یا ورکه پمپو او ک ویګن د خبرې د ځکه نشي ویلای چې ویګن کې یو کس نو سپور دی یو قبیله وګړي سپارنه په دې کې د بیل بیل وګړي ویلو وګړي او تر اوسه پورې موږ هم د دې پیښې مسؤلیت چا قبول کړی دی او د پولیسو او نورو سرچینو داسې ویل دي چې اصل د دې هدف څوک وو د دې برت تر شا د چا لاس کې دی
سمه
ده هیڅ نه دی ویل شي او هیڅ معلومات ورکړل شوی نه دی
ډېر مننه خدای نو نصر ستاسو په خوزدار کې چې د بلوچستان بلوڅ همشته سیمه ده پرون پکې پروپاګاندازي او بیا پېټرول پمپ چې ورخصه او چارواکي وسوای چې د مړو شمیره اتل ستر رسیدلې ده چې زیاتره پکې هم بلوچستان دي
دا مشال ریډیو دا
اوسم قبالی سیمی خبر ایجنسی ته زو د خبر ایجنسی د باړې د بر کمبرخیل سیمی خلکو د حکومت زغه غشتنه کړي چې د دوی په سیمه کې دی پوزي عملیات نکوي دوی د کرفیو د ختمولو غشتنه هم کوي دوی دا وکوي چې په سیمه کې د امنیت وضع شده او په کې حکومتي عملداري په حال ده په دې اړه د مشال د همکار رپورت ووري
د خیبر ایجنسی د باړی تحصیل د برکمبرخیل سیمه خلک وای چې د دوی سیمه د پخوانه پر امنه پاتې شوې ده او دلته د حکومت واکمنی بحال ده او باید امنیتی سرتیری دلته د پوځي عملیاتو کولو نه ډډه وکړي دوی وای چې د باړی د نورو ځایونو په سیر اوس د تیر څو ورځو نه د دوی لارې هم تړل شوې دي او په سیمه کې کرفیو ده چې لامل یې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي په دې حق لباندې د برکمبرخیل سیمه تن جمیل پردی مشال ریډیو ته وای
نو موږ د حکومت د امو طالبانو کنه چې دا اپریشن دی ما کوي ځکه چې کومه تر کې ورو داریم خاتم کی چې کوم لیارې بنچې وی دي خلکو له ډېر تکلیفونه ورسېدل دا یو کا ډېر په امن سره پاتې شوی ورو ته چې نه پکې چا تکلیف تا نه پکې حکومت تا تکلیف تا پوه شي حکومت هم ټول شو کی
او د باړې سیمې یو بلتن محمد نبی د خپل ستونزو په اړه وای
د خارو خدامو سره جوړ شوی چې نه دوړشته نه چنيشته ځکه چې د پنځ ورځې کې چې د کړتي لګیدلې رسومونه د کونه لري یا شه باندې هغه باندې خلک نشي وته د کینې وچرونه به هر وته شنه روډ لا وته شي چې کم سمون ترغه کې وو د خارو پر بازار کې د ټول وختي ختم شو ورشپش په
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخې د باړې په بر کمبرخیلو کې د پوزي عملیاتو د رئیس سرولو د پاره د پولیټیکل ایجنټ خیبر په دفتر کې یو جرګه وشوه چې په کې د باړې سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي حمید الله جان پردي ځای مشرانو او پوزي او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ د دوی په وینا په دې محل پوزي چارواکو د بر کمبرخیلو کې بیلې مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې کوم مطلوب وسله وال دی هغه دی دوی ته حواله کړی او په دې سیمه کې دی ورانکاری نه پرېږدي نو بیا به ور سره په پوځي عملیاتو کې نرمي وکړي شي د دوی په وینا د برکمبرخیل سیمه مشرانو پوځي چارواکو لا دا باور ورکړ چې دوی به د خپل سیمه امنیت ساتي او دلته به وسلوال نه پرېږدي یاد دی ویش د خیبر جنسي د باړې په زیاتره برخو کې د تیرې وګدې مودې رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بد نیلا ملتری په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلې دي چې دا محالې ډېرې کورنې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي
د خبر ایجنسی د بر کمبرخیلو د خلکو د غشتنه چې هلته دي عملیات نکشي د مشال همکار د همکار رپورت ورشوست
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دوه بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم دوه بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روغتیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم درې بجو،
سروې
په اته ویشت منټه کم څلور بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم څلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
دوی ورځې مخکې خلکو د پاکستان په لاهور کې پر یو سکول حمله وکړه او ټول سامان یې وسوځل. د دې خلکو دریځ دا و چې د سکول یوې استادې د اسلامي مقدساتو سپکاوی کړی دی. دلته پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ټولنه کې اولس ولې د پروپاګنډې تر اثر لاندې زر راځي، او دا چې بیا د اولس غبرګون یا عکس العمل زیاتره وخت ولې له تشدد ډک وي. پر دې موضوع پامیر ساحل رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په لاهور کې د پنځشنبه پر ورځ خلکو پر یو شخصي خوندزي حمله وکړه او د خوندزي سامان ته اور واچاوه. د خلکو دریز دا و چې د سکول یو استاد د اسلام سپکاوی کړی دی. د تورته په خمو د مخ کې په اسلام آباد کې وشو چې پکې پر یوې سوین جلې چې نفسیاتي حالت خنو تور پوري شو چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی، او بیا خلکو غوښتل چې د دین جلې پر کور حمله وکړي. همدارس د ملال یوسفزی پر معاملې پر ټولنیزو پاڼو انزورونه خبره شول او وویل شول چې نوموړی له امریکا سره تړاو لري. پر دې خبرې آن د پاکستان پر ټلویزیونونو خبرې وشوې او ولس هر ځای غبرګون وښود. د داسې خبرو او کارونو په نتیجه کې ولس ولې تر تاثیر لاندې راځي؟ د پېښور پوهنتون مشر او د اسلامي چارو کارپور ډاکټر قبله ایاز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي، په ټولنه کې پوهه سطحي ده او د ابلاغ ذریعه یعنی رسنۍ هم پخې نه دي، نو ځکه ولس ژر د پروپاګنډې ښکار کیږي.
پاکستان کې جذباتیت ډېر زیات دی. جذباتیت کی وجه نه خلک عمق کے جوار والی کے نظر بلکہ سطحی طور جیسا معلومات اس خلق خبروں کی اغوئی تسلیمائی بنیادی طور زمن ملک کے عمومی دے تعلیم کمی دا اور دے تعلیم دے کمی دا علاوہ زمن گا چکم دے ابلاغ ذرائع دی هم لا
پختگی نظره. اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه ماروی سرمد هم له ډاکټر قبله ایاز سره هم نظر ده او وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په اسلامي نړۍ کې هم د پوهې کمی ده او د علم تخلیق عمل د نشت برابر دی.
دیکھیے نا، جو نالج کریشن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہر دور کا انسان جو ہے
د علم د تخلیقول لپاره د هر دور انسان خپل برخه اخیسته ده. تر تو وایي چې پاکستان خو له شپیتو یا پنځه شپیتو کالو راهیسې موجود دی. مسلمانانو په تیرو درې سوو کلونو کې په انساني ټولنه کې د علم په تخلیق کې څومره برخه اخیستې ده. په دې چې فکر وکړو نو موږ ته به معلومه سي چې موږ په فکري توګه څومره شاړ یو، او هر ځای چې دا شاړوالی زیات وي هلته د غیر محفوظ کېدو احساس هم زیات وي.
ډاکټر قبله ایاز وایي په پاکستان کې د رایې جوړونکو خلکو هم سمه روزنه نه ده شوې او د دوی خبرې د ګټې پر ځای تاوان رسوي. دای وای په ټولنه کې مذهبي پوها او د خلکو دینی عقاید هم سطحي دي. دای همدا دوه وجوهات په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. خماروي سرمد وای په پاکستان کې لتیرو درو لسیزو راهیسې داسې یو فضا جوړ کړل شوې ده چې پکې تاوتریخوالي او تشدد ډیر زیات دی.
بہت ہی دہائیوں سے ایک ایسی فضا پیدا کی گئی ہے کہ جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ
لسیز رہی سے یہ ماحول جوڑ کر سا ہوئی دی چھ پکیز مجھ معشمان پیدا کیجے ہم او لوگیجے ہم دی ماحول کے حقوی تا دا ویل کیجے چھ چول نڑی دا دوی مخالف دا او پا جانگر توگا اسلام ختم والا باری ترکو میں چھ دا قہر جنی او لا تاو ترخواری جا کی رویے خبر دا نو دا دی یوا وجہ خدا دا چی سمجھ پتولانے کی دا توپاک استعمال هم د ریاست په کچه زیات دی او هم د ټولنې په سطح د سیاسي مسالو د هواري لپاره هم توپک استعمالیږي. یوازې د مذهب خبره نه ده، بلکې په ټولنه کې هر ځای وژنې او د وسلې استعمال روان دی.
اور قتل و غارت گری کا استعمال معاشرے میں ویسے ہی بہت عام ہے.
د پوهان پان د سم علمی او روزنیز بهیر او نظام نشتوالے په پاکستان کې د خلکو د پوهې سطح ټیټه ساتي. همدارس د عقاید او خامواله د دې لامل ګرځي چې تاوتریخواله زیات شي.
په پاکستان کې خلک ولی ډیر ژر د پروپاګاندا شکار سي. پامیر ساحل رپورټ جوړ کړیو.
که پښتو وایې مشال ریڈیو وار
اوس هم بل د پاکستان او امریکا د انتخاباتو له یو بل سره د فرق په اړه ریپورت درته وړاندې کوو. په امریکا کې پروانه میاشت او په پاکستان کې د عین لمخې باید د راتلونکي کال په فروری کې انتخابات وسي. خو د دې هیوادونو د دې هیوادونو په حکومتي نظام کې څه فرق دی؟ په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام شته دی او که په امریکا کې د دوو پارټیانو نظام بهتر دی؟ دغه رنګه د دواړو هیوادونو په رایه ورکوونکو کې څه فرق دی؟ دا او نور یو شمېر پوښتنې اسرار عالم مومند په یو رپورت کې د ځوابولو کوشش کړی دی.
په زیاتره ترکی پذیر ملکونو کې برتانوي او امریکایي طرز حکومتونه دي. پاکستان چې په متحده هندوستان کې د برتانیا کالونی پاتې شوی، په دغه هیواد کې هم د برتانوي حکومت په طرز حکومتي نظام دی. په پاکستان کې پارلماني طرز حکومت دی. پارلمان په دوه ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل وي. په بیلابیلو حلقو کې اولس د خپل ووټونو د لارې خپل نمائندگان اسمبلی ته لیږي. بلخوا بیا د صوبای اسمبلی ټاکل شوی غړي د سینټ لپاره غړي ټاکي. خو په امریکا کې صدارتي طرز حکومت دی. دا چې د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام کې نور څه فرق دی، پاړې په پېښور یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د څنګ مشر ډاکټر زاهد انور مشال دوی ته صدا سویل.
امریکا کې صدارتي نظام دی او دلته کې وزیر اعظم پاکستان کې اول تا صدر دی. صدر هلته کې وی، آج حکومت هم مشر وی او د ریاست هم مشر وی. پاکستان کې وزیر اعظم د حکومت صدر کی دا ریاست مشر وی. امریکا چې کوم قانون جوړون کې اداره دا هغه ته کانګرس وی. نو کانګرس هلته کې دو ایوان باندې شامل دا، یو ته سینیټ وی او چې هغه هغه کې نمائندگان سینیټرز وی، آج امریکا د ریاست او بل طرف ته پکې هاوس اف ریپرزنټیټیو دی چې هغه لوور هاوس.
ډاکټر زاهد انور وای په امریکا کې اولس د خپل ووټونو د لارې د الیکټورل کالج لپاره غړي ټاکي او بیا د الیکټورل کالج غړي د صدر انتخاب کوي. خو په پاکستان کې به وزیر اعظم هم خپل سیټ په خپل غټي. نو موړ وای چې په امریکا کې هم لومړی یو شمېر سیاسي ګوندونه وو، خو بیا په دوه ګوندونو یعنی ډیموکراتیک او ریپبلیکن کې تقسیم شو. دا چې په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام ښه دی او که د امریکا د دوه ګوندونو نظام بهتر دی. پروفیسر زاهد انور وای
په بنیادی طور چې کوم ځای کې جمهوریت مستحکم وي، الته سیاسي نظام مستحکم وي، نو الته کې د دوه پارټو په بنیاد باندې ټو پارټي سیستم وي، الته حکومت ښه وي. خو دا را چې کوم ځای مستحکم ټو پارټي سیستم وي، نو هغه بهتر وي. دې لحاظ سره چې الته یو حکومت کی پارٹی وی، یو اپوزیشن کی پارٹی وی، کا اپوزیشن کی پارٹی وی، ناوی تم خپل هغه معلوم وی چې اپوزیشن کی مونږ له سکولی ایز اپوزیشن پارٹی. نو دې له هغه سره کوم دوه ګورو نو پاکستان کې چون کې د جمهوریت نظام رو رو ارتقائی مراحل نتیری دي، نو څو نه د جمهوریت روایت مستحکم کیږي، نو دلته به هم پارٹی پولیټیکل پارٹی سیستم او د جمهوریت نظام سره
د پاکستان او امریکا په رای ورکونکو یا ووټرانو کې څه فرق دی؟ په اړه د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ مشر زاهد انور وای
نو امریکا کې چونکې د څوونو کالو داسې دا نظام را روان دی، الته سیاسي شعور زیات ترقی یافته دی، الته د خلکو سیاسي شعور ډېر مستحکم شوی دی، الته هغې ته د اوس د اهمیت پته ده، الته هغې زیات ایجوکیټډ دي، زیات سیاسي شعور لري، زیات په جمهوري نظام پوهېږي که یو عام سړی دی او که هغه یو خاص سړی دی. که دویم طرف ته وګورو نو پاکستان خو په 1947 کې 1948 کې په وجود کې راغلی و او دلته کې نو کله مارشل لا او کله سیاسي نظام جمهوریت راغلی. نو دلته جمهوري نظام چونکې دونه مضبوط نه دی پاتې شوی تسلسل پکې، نو هغه لحاظ سره که مونږ د امریکې سره دې ځای د خلکو د سیاسي شعور او د جمهوري نظام د پوهې حوالې سره خبرو وکړو، نو دلته لږ د امریکې په مقابله کې کم دی. نو دې لحاظ سره بل د امریکې خلک چې دي هغه ایجوکیشن هلته سیوا دی، لیټریسي ریټ سیوا دی، دا غی چې لیوینګ سټینډرډ سیوا دی، هلته غربت کم دی. نو دغه ټول سیزونه چې دي لکه د دلته خو که مونږ وګورو دې لحاظ سره د خلکو ته د اوس د اهمیت دونه زیاته پته نشته. نو په امریکا کې خلکو ته پته ده چې دا زه یو اوټ ورکوم، دا د کاغذ یو پرزه نه ره، دې په بنیاد باندې چې زه کوم نماینده منتخب کوم، به زما د ملک فیصلې کړي. نو په کارداري چې زه داسې کس منتخب کوم آغاز ما په خیال صحیح وي.
خو په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او سیاسي چارو کارپوه بشرا گوهر وای چې اوس د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا په خلکو کې سیاسي شعور پیدا شوی او هغه چاته وټ ورکوي چې دوی په ګټه وي.
ګوره یو کوم د امریکا او پاکستان کمپیر کولای نشو. امریکا یو دیموکراسي ده او پاکستان یو کیو ترانزیشن روان دی جمهوریت. پاکستان کې اوږد د امریت دورونه تیر شوي دي چې کوم سیستم بالکل کمزوري کړی دي. نظام چې زمونږ ووټر سیاسی لحاظ سره ډیر پویا دی او ټیټ کوچ تعلیم لحاظ سره بدون د تعلیم نه سیاسی سوچ او فهم یې ډیر دی.
بشرا گوهر وایي باید چې په پاکستان کې په روانو انتخاباتو کې امنیت ټینګ کړی شي، په کراچۍ او نورو ښارونو کې د الکترونیک نظام په وسیله ووټ واچول شي، الیکشن کمیشن دې زیات نه زیات خپلواک کړی شي او د انتخاباتي عملې لپاره دې د سکولونو استادانو پر ځای کره ماهران وټاکل شي.
د امریکا او پاکستان د نظام ترمنځ څه فرق دی؟ د انتخاباتو ترمنځ څه فرق دی او په خلکو کې د سیاسي شعور څه فرق دی؟ په دې اړه باندې اسرار علم مومند رپورټ جوړ کړی. او سم د خبرونې په دې وروستي یعنی نیمایي تچر سو تر دې لمخه د محجوبین په ځخ کې یو سندره اورو.
ما
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی هیره کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
د خبرونه نیمای تر رسیدلیو لدی ورسته ځینی ریپورتونه درتلرو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو نه نیمه بجې سمې دي په سوي دي پامیر ساحل باندې خبرونه لنډې وړاندې کړي
د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی ورځو کې د وژل شویو شمیره تلس تر رسیدلې ده. روسیې په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو نیټې اعلانولو هرکلی کړی دی. برطانیوي دي د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د افغانستان په هلمند کې پولیسانو خپل څلور ملګري وژلي دي. اسرائیل وایي نوي مصري حکومت ټکان ورکوونکی آمرانه قوت دی او رپورټونه وایي شامي پوځ د هیواد په شمال کې یوه مهمه اډه پرېښې ده.
پامیر ساحل د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر دوی ورځپاڼې لوستي او لنډیز په دې رپورټ کې له اسلام آباد را لښړی دی.
آج ورځپاڼې خپلې ادارې کې وایي چې پیټرولیم وزارت د پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو نوې سمري تیاره کړې ده کومه چې به په راتلونکي پیښې عدالت ته وړاندې کولی شي. ادارې وایي چې حقیقت کې دا سمري د سپریم کورټ د هغه حکم په ضد ده چې پکې ویل شوي وو چې د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه به شپږ میاشتې پس بدلولی شي او بله دا چې سی این جی پمپونو مالکانو هم د سپریم کورټ په حکم په ارزان نرخ سی این جی خرڅولو نه انکار کړی دی او پمپونه یې بند کړي دي کوم چې د توهین عدالت په زمره کې راځي. اداریه اخره کې عدالت تخواست کوي چې د سی این جی موجوده نرخونو کې هم حکومت او پمپونو مالکانو ته نیم په نیمه ګټه ده باید چې دا نرخونه هم راکم شي او دغه رنګ د پیټرولیم نور مصنوعات هم ارزان کړي شي او ورسره عدالت داسې حکم هم جاری کړي چې ولس ته داسې زونه د عدالت د حکم مطابق په ارزانه بیه ترلاسه شي او حکومت د دې حکم د نه ماتولو پابند کړي چې دغه رنګ عام ولس ته ګټه ورسي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا صوبې د مختلفو علاقو سره تعلق لرونکو په پیښور کې د افغان کنسلګری د رویې پر ضد تیر ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. اداریه وایي چې د مظاهره چیانو وینا وه چې دوی د افغانستان د ویزې لپاره د کنسلګری مخې ته په ګینټو ګینټو ولاړ وي خو د افغانستان کنسلګری عمله ورسره بېخي مرسته نه کوي او د دوی د دې رویې له وجې د اونۍ کار په میاشتو کې هم نه کیږي. اداریه لیکي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې پاکستان د افغانانو وطن جوړ شوی دی او بیا د افغان ولس او حکومت ټول دارو مدار په پاکستان دی او په لکونو افغان اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. اداري وړاندې لیکي باید چې افغان کنسلګری هم دې لړکې په اخلاص کار وکړي او که وکتې شي نو یو ملک چې سفارتخانه یا کنسلخانه جوړیږي نو هغه په دې غرض چې د دواړو ملکونو ولس ته به اسانۍ ورکوي. اوس د حیرانتیا خبره دا ده چې اخر ولې افغانستان ته په قانوني توګه تلونکي پاکستانیانو ته دوی مشکلات ورپېښوي. اداریه اخره کې لیکي هیله ده چې پېښور کې به د افغانستان د ویزې ترلاسه کول آسان جوړ کړی شي او متعلقه عملی تبا هم هدایت وکړی شي چې هغوی دې لړکې د پاکستان د ولس سره مرسته وکړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن په شرګواش لوستي دي او ورځپاڼې او وړاندې کوي. د برتانیې چټم هاوس ادارې د پاکستان له ستونزو ډکو سرحدونو په خاوره د موجوده بهرنیو وسلوالو د پاکستان پر حالاتو سیمه کې د رواني کشالي پر اغیز رپورټ خپور کړی دی او ورلد افیر جرنل له پاکستان څخه بلوچستان کې د بیلتون خوشتونکو پر تحریکونو مقاله خپره کړې ده. د دوړو لیکونو غټه کې بشر غواښونه کوي.
چټام هاوس په خپل رپورت کې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرخه د دوړو هیوادونو د خرابو تعلقاتو او بدامنۍ یو لامل دی. په رپورت کې راغلي چې په 1993 کال کې راخکل شوی ډیورنډ کرخه د یوې ژبې، یو کلتور، یو مذهب او یو قوم خلک سره په دوو برخو ویشلې دي. چټام هاوس لیکي چې پاکستان تر جوړېدو وروسته ډیورنډ کرخه د سرحد په توګه خپل کړي خو په اړه یې بې یقیني هم لري. دی بی یقینی ته په کتو سره پاکستان تل افغانستان کې د یو دوست حکومت پښتون تکه کړي او همدا وجه ده چې افغانستان کې د سړې جګړې له وخته ډېره دلچسپي درلوده او په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته به هم لري. په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه یوازې د مذهبي سوچ د ورتوالي له وجې کوي بلکې د طالبانو لخوا چلیدونکي افغانستان د پاکستان لپاره فائدې هم لري. ټټام هاوس په خپل دې تحقیقاتي رپورت کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو موجودیت څو وجې او اړخونه لري. یوه یې دا ده چې پاکستان مذهبي سیاسي ډلې د قوم پرستو تحریکونو د کمزوري کولو لپاره کاروي. دوهمه دا چې پاکستان د هندوستان خلاف ورپکې ډلې استعمالوي. درېمه په افغانستان د روس د برید سره تړلې ده او څلورمه یې په 2011 کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ملکونو پر افغانستان حمله ده. بلخوا ورلد افیر جورنال ویب سایټ په خپل مقاله کې لیکلي چې په 2012 کال کې د امریکایي کانګرس د غړو وی وړې ډلې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ بدله پالیسۍ وړاندې کړه او وی ویل چې افغانستان کې د سولې ته د طالبانو د رامتولو پر ځای شمالي اتحاد ته د هغوی خلاف وسلې ورکړل شي. د پاکستان په اړه دوی ویل چې امریکا باید له درغلې وډک پاکستانی حکومت او مخالفه پاکستانی پوځ سره د اړیکو د ادي کولو پر ځای د بلوچستان د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. ورلد افیر جورنال ویب سایټ لیکلی چې که څه هم د کانګرس د دې غړو شمیره کمه وه خو له پاکستان څخه د دوی تر ټولو لوی صوبې بیلولو خبره د امریکا بهرنۍ پالیسي کې یوه نوې خبره وه. خبرلانو او عملی تحقیق کوونکو ادارو یا تینک ټینکس د بلوچ خامپرستو پر تحریک خبرې پیل کړي او د بلوچستان پر حالاتو او دلته په قومي بنیادونو د خپلواکۍ غوښتونکو ډلو باندې هم ډیر بحثونه او رپورټونه وشول. ورلد افیر جورنال لیکي چې که څه هم پاکستان د بلوچانو د اواز د خاموشه کولو کوشش کوي خو د دوی غږ ورځ تر بلې لوړیږي او مطالبه یې لا قوي کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د افغانستان د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولسمشری په ټاکنو کې هغه چاته رای ورکړي چې په جهادي کورنۍ پوری تړلې وي. نوموړي ویلي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو او ځواکونو شتون د هیواد د اوسنیو ستونزو سبب ګرځېدلی دی. آیا د اسماعیل خان دا څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ دی؟ هم عصمت ساروان د سیاسي چارو له کارپوه وحید عمر سره دا خبره څېړلې ده.
د اسماعیل خان د څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو د افغانستان وضعیت به بهتره شي او دوی ویلي دي چې د بهرني ځواکونو حضور د افغانستان د مشکلاتو اصلي عامل دي. تاسو د دوی د دغو څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟
یو د بینالمللي قواو حضور په افغانستان کې د یو مشکل نه رامنځته سو، یعنی دوی د په افغانستان کې یو مشکل و چې دغه په اساس دوی افغانستان ته راغله. د بینالمللي قواو موجودیت په افغانستان کې طبیعي ده چې ځینې خپل مشکلات درلودل، ځینې اشتباهات اوسول په ستراتیژۍ کې، په جنگ کې ځینې داسې ستونزې رامنځته شوې چې په ځینو برخو کې دغه حضور یو څه مشکلات رامنځته کړل. خو که په عمومي ډول وګوري او کدا وګوري که چیرې دوی افغانستان ته په 2001 کال کې نوې راغلي نو افغانستان کې څه پیښېدل، بیا زه فکر کوم چې د دوی حضور په افغانستان کې په تیرو راسو کلونو کې د افغانستان لپاره دا زمينه برابر کړه، د افغانستان د خلکو لپاره دا زمينه برابر کړه چې په یو نسبی ثبات کې، که څه هم په ټول افغانستان کې نه خو په یو نسبی ثبات کې ژوند وکړي، یو څه پرمختګونه د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې رامنځته شي او تر ډیره بریده د دوی حضور نه افغانانو یو څه ګټه هم پورته کړه. خو دا طبیعي ده چې عمومي حکم کول صحیح نه ده، چې یا دا بیخي مکمل د افغانستان په ګټه وو او یا هم دا بیخي د افغانستان د مشکلاتو اصلي عمل و نه. دلته یو څه نسبي حکم کول صحیح دي، په دې کې ډېرې ګټې وي د دوی په حضور کې، خو مشکلات هم ورسره وو.
څه فکر کوي چې دا به د شخصي نظر او دریځ وي او که د افغانستان د اوسني حکومت نظر او دریځ به داسې وي؟ البته دې ته په پام سره چې د افغانستان ولسمشر په خوا څو ځلې دې ته تقریبا ورته څرګندونې کړي.
زه فکر نه کوم چې دا به حکومتي نظر وو او زه فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې اسماعیل خان د حکومت په استازیتوب ګډون کړی اوسي. د مهمه خبره دا ده چې طبیعي اسماعیل خان په حکومت کې یو ډیره مهمه وظیفه لري، د اوبو او د انرژي وزیر ده. خو بیا ورسره دی ځان یو بانفوزه او یو سیاسي شخصیت هم بولي چې د حکومت نه بهر د ده لپاره دی په دې پوهېږي چې په حکومت کې وزارت دا یعنی د ده د بقا لپاره هغه مهم اړخ نه ده. د ده د بقا لپاره د ده سیاسي فعالیت او د ده سیاسي شخصیت او نظامي شخصیت د حکومت نه بهر د یو مهم قمندان په صفت دا ورته مهمه ده. او زه فکر کوم چې دی په هرات کې هغه د ده پخوانی هغه کم عنوان څه و چې د جنوب غرب د حوزې امیر و جهادی امیر، نو دای غواړي د په هغه رول کې خبرې کولې او دا غواړي چې هغه خپل رول چې د په گذشته کې هغه تاثیر گذاری په افغانستان په جنوب غرب اوزی کې د درلوده هغه تاثیر گذاری بیرته راځوندی کی. نو دا طبیعي ده چې حکومتي موقف نه و، د دا ډول سرګندونې پخوا هم کړي او دوه وارې په همدې شکل سرګندونې کړي وي. خو اوس د دې لپاره چې په یو ډول د قدرت نمایش ورکړي په جنوب غرب اوزه کې یو څه داسې تفسیری کېدلې چې د ده تاثیر گذاری په جنوب غرب حوزه کې مخ په کمیدو ده او دی کابل ته راوستل سو او د ده په کابل کې موجودیت د دې لامل سو چې د ده تاثیر گذاری په جنوب غرب کې کم سي. نو دا په یو ډول نمایش د قدرت و او د غوښتل دا ووایي هم د افغانستان حکومت ته دا څرګنده کړي او هم نورو سیاسي اړخونو ته چې دی اوس هم په جنوب غرب حوزه کې یو تاثیر گذار شخصیت ده او غواړي چې دغه خپل تاثیر گذاري د بین المللي قواو د خروج نه وروسته لا پسې پیاوړي کړي او یا حداقل په دې اوسني وضعیت کې وساتي.
ښاغلی اسماعیل خان خپلو پلویانو ته ویلي دي چې جهادي شخصیتونو ته رایه ورکړي، ستاسو په نظر د دوی منظور له جهادي شخصیتونو نه څوک کېدای شي؟
وره یو د هم ویلی دی او د هم ویلی دی چې موږ په دې باندې کار کوو چې په افغانستان کې جهادي قواوې رامنځته شي د افغانستان ثبات وساتي. دغه موقف حکومتي کېدای نه سي. په دې څه په دې تیر لاسو کلونو کې موږ تبي د افغانستان جهاد د افغانستان په تاریخ کې یو مهم پړاو او هغه پړاو تیر شو. د جهاد د پړاو نه تقریبا د شل کال تیر سول. نو جهادي شخصیتونه او جهادي کړي غواړي چې بیرته پس له دې چې امریکایان له افغانستان نه وزي او یا د اقل د دوی د موجودیت د نوعیت تغییر کوي، نو دوی بیرته د جهادي شخصیتونو په اساس له دغه امتیاز نه په ګټه اخیستلو سره خپل نفوذ بیرته ډیر کړي. خو دا په دې نظام سره کومک نسی کولای چې په تیرو لسو کلونو کې موږ دا کوشش وکړو چې د جهاد او د نورو معاصرو هغه سیاسي روندونو نه ځان یو خواته کوو په افغانستان کې یو څه رسمي او یو څه نظام جوړ کړو، یعنی اردوم جوړ کړه، پولیسم جوړ کړه، ملي امنیتم جوړ کړه او نور دا نور یعنی غیر رسمی جوړښتونه په افغانستان کې د نور معاصریت وبایلي او په افغانستان کې رسمي نهادونه رامنځته شي. نو دغه اظهارات زه فکر کوم نظام لپاره ډیر ګټور نه دي، ولې چې نظام خو غواړي چې په اردو او په پولیس او په ملي امنیت باندې چې هم جهادیان پکې وي هم پخوانی خلک پکې وي هم غیر جهادیان پکې وي او دغه د افغانستان ملي قوتونه چې دي دا د افغانستان د ټولو خلکو د ارمانونو هندروي، نه د جهادیانو او یا نه هم نه د کمونستانو او یا نه د بلچا. نو دغه سرګندونې یو څه غیر معقول سرګندونې دي او د نظام لپاره ګټورې سرګندونې نه دي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید عمر سره د اسمت څاروان انټرویو یا مرکه مو اوریدله. په افغانستان کې میشت حساب ځواکونه وایي پر امریکایي عسکرو په برید کې لاس درلودونکي یو طالب یې نیولی دی. د حساب بیان وایي نیول شوی طالب په پکتیا کې د افغان ځواکونو له لیکې څخه په کړي برید کې یو امریکایي وژلی او یو یې ټپي کړی و. د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په برید کې سږ کال 15 بهرنیان وژل شوي دي. نړیوال ځواکونه وایي په داسې بریدونو کې 25% طالبان لاس لري. تفصیل به له فرشته جلال زی واورو.
د ایساف اعلامیه وایي چې د وسلوالو طالبانو د غړي د اګست په میاشت کې په پکتیا کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر امریکایي عسکرو په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې د امریکایي ځواکونو یو ملکی مامور وژل شوی وو او یو تن زخمي وو. تر روان کال په ترڅ کې پر نړیوالو ځواکونو غړي حمله وسوې چې حمله کوونکو یې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم څخه استفاده کړې وه. په دې عملیاتو کې یو بل مشکوک وسلوال هم نیول شوی دی. د ایساف اعلامیه وایي چې په هلمند کې د دې وروستیو عملیاتو په ترڅ کې داسې اسناد هم ترلاسه شوي چې شایي په ملي اردو کې دغه سړي د شمولیت کارت وي. په داسې حال کې چې د ناتو ځواکونه د 2014 کال تر پای د افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر بهرنیو عسکرو حمله د دواړو خواوو ترمنځ بې باوري رامنځته کوي. سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو عسکرو یوه وروستۍ حمله د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې وسوه. یو افغان عسکر پر بهرنیو عسکرو ډزې وکړې چې دوه امریکایي عسکر پکې ووژل شول. یو تن چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو یونیفورم اغوستی وو پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې دوه امریکایي عسکر پکې ووژل شول. د روان میلادي کال په جریان کې د دغسې حملو په ترڅ کې تر 50 زیات بهرني عسکر وژل شوي دي. ناټو وایي وسلوال طالبان تر 50% پورې په دغو حملو کې لاس لري او پاتې د بیلابیلو عوامینو له مخې ترسره کیږي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د دغسې حملو څخه د نړیوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره کار اخلي.
د فرشته جلالزی ریپورت ته غوږ واستو سم د هارون بچا په ژغ کې سندره ورو بیا بیرته سیمې ته ځو چې یو دوه درې ریپورټونه نور هم لرو. د هارون بچا په ژغ کې مو سندر اوریدا وسم بیرته ریپورتونو ته راځو. په اکونومیست مجله کې د امریکا لخوا په پاکستان، یمن او سومالیا کې د ډرون بریدونو په استعمال مقاله لیکل شوې ده. د مجلې په خبره د عراق او افغانستان نه پس امریکا نورې مځکني جنگونه او تاوانونه نه ډډه کول غواړي، نو ځکه ورته دا د وسلوالو پر ضد د کاروای لپاره یو اسانه حرب ښکاري. لنډیز بل مدیحا میرزا د واورو.
د اکونومیست مجله په یو مقاله کې د ډرون بریدونو په اړه لیکي چې په تیر انتخاباتي بحث کې نه خو بارک اوباما او نه هم دغه حریف میټ رامنی د ترهګری ضد جګړې په لړ کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو په استعمال اختلاف لرلو، چې د پاکستان په قبایلي سیمو، یمن، سومالیا او د مالی هیواد په شمالي برخه کې یې د هدفي وژنو لپاره استعمالوي. مجللی کې د مناظرې نه څو ورځې مخکې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے مشر ډیوډ پیټریس د سپینې ماڼۍ نه غوښتنه کړې وه چې د ایجنسۍ د ډرون میزایلونو شمیر دې زیات کړل شي. مجللی کې د ادن خلیج په جپوټي کې د امریکا یو فرانسوي پوځي اډه د افغانستان نه بهر د ډرون کاروایانو لپاره په یو مهم مرکز کې بدله کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د تحقیق تر مخه امریکایي بې پایلټ الوتکې د سومالیا او یمن سره نږدې ټوله ورځ پروازونه کوي چې پایلټان یې د امریکایي ریاست نیواډا نه 8000 میل لري په یو هوایی اډه کې ناست وي. مجللی کې داسې باور کېږي سی آی اے په عربي ټاپو وسمه کې هم په یو پټ ځای کې مرکز لري او زیاتوي د دواړو مرکزونو نه ډرون بریدونه په یو ځای کاروایی کوي، چې تیر کال په یو برید کې یو امریکایي وګړی انوار الاولاکی چې القاعده ته واوړېدلو او مهم مشر یې ووژل شو. مجللی کې د افغانستان او عراق نه پس امریکایان نه غواړي چې په نورو ځمکني محاذونو پیسې لګوي او ځاني تاوانونه وزغمي، نو ځکه ورته د راتلونکي کلونو لپاره د ترهګری خلاف جنگ کې د ډرون بریدونو استعمال یو مهمه حرب ښکاري. د مجلې په خبره دا یو پریشانونکې خبره ده چې دا نه دا واضحه په ډرون بریدونو کې څومره کسان وژل شوي دي او زیاتوي داسې ښکاري چې زیاتره وژل شوي کسان پکې وسلوال دي، خو بیا پکې ثبت قسمته ولسی وګړي هم شامل دي. مجله د قانون پوهنې د یو پخوانی استاد تخلي وایي چې د ترهګری پر ضد جنگ کې اصول څنګه بدل شي او د لمیان زړولو لپاره د خپلو کړو دفاع څنګه کیږي. په مارچ کې امریکایي اټرنی جنرل اریک هولډر دلیل وړاندې کولو سره ویلي چې د ترهګری خلاف جنگ کې د انتظامی هڅې او د لوړې کچې ټکنالوژي استعمال د قانون سره سم دي. د اکونومیست په خبره په ستمبر کې امریکایي صدر باراک اوباما د ډرون بریدونو په اړه د خپلې کړنلارې په هکله 15 اصول په ډاګه کړل. اول دا چې هدف په نښه کولو لپاره قانوني اجازه دې موجوده وي او د هدف نه دې سخت او حقيقي ګواښ موجود وي. د نوموړي په خبره دا هم ضروری ده چې د ډرون بریدونو پلان جوړونکي دې له احتیاطه کار واخلي چې ولسی مرګ ژوبله مخې ته رانه شي. خو مجللی کې نوموړي دا ونه ویل چې بل خوا ته یو بل اصول هم ضروری دی او هغه اصول دی د هغه هیواد لخوا د برید اجازت ورکول چېرته چې ترسره کیږي. مجللی کې د ډرون بریدونو په اړه د بحث شروعات شروع شوې ده.
د ډرون بریدونو په اړه د اکونومیست مجلې مقاله درته ملیحه میرزا دا وړاندې کړه. اوس هم افغانستان ته ځو. د افغانستان د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشران او سیموال په یاد ولسوالۍ کې له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې د یادې سیمې روغتیايي کلینیک د ډاکټرانو، دوا درملو، لیبرټیانو امکاناتو او نورو تخنیکي وسایلو له اړخه کمزورې دي او رسمیت هم له سهاره ایله تر ماښین تر 2 بجو پورې دی. پدړه نجیب الله الوخیل له خوست ریپورت لري.
په خوست کې د زادران میشت نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشران او سیموال په یاد ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې د یو شمېر ستونزو څخه شکایت کوي. دوی وایي د یاد ولسوالۍ په ګڼ میشت سیمه کې یوازې یو روغتیايي کلینیک فعال دی چې د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 2 بجو پورې پرانیستی وي. دوی وایي چې د نادر شاکوټ په روغتیايي کلینیک کې د فني پرسونل او ډاکټر کمبود، په لابراتواري معایناتو کې نیمګړتیا او د دوا درملو کمښت هغه ستونزې دي چې سیموال ورسره مخامخ دي. خراک یادونه کوي چې د ناروغي پیخیدل کوم ټاکلی وخت نه لري او د دې امکان شته چې د شپې ورځې په هر وخت کې یو کس ناروغ شي. نو د ماسپښین له 2 بجو څخه بیا د سهار تر 8 بجو پورې اصلا پیاده ولسوالۍ کې روغتیايي خدمتونه شتون نه لري.
زه سمین د نادرشاکورت اوسیدونکی یم. میګه کلینیک لري، تعمیر لري، خو مګر ډاکټرون نه لري. یو ډاکټر کله ورشي کله نرشي، خو میګل ته بجن لري. هم شومان د پر ډاکټر نشته، ولته لابراتوار نشته، ولته سم دوايي نشته. نچری نه د شکوټ پښتنه ونه کې نه بیا به سپری پښتنه څو کې
زایي شهري بن د شکوټ وسدون کای هم کلینیک دا سدای چې یو ډاکټر د سر ډاکټر یا هغه مشل نه را د وړو کمپیوټرون ډاکټرونی دی خدا غا بل وخت نه ازيري کا په لاس به یې از شو کا په نه به یې از شو کنه رغلا بل دوی مشکلی میګ زیات دا غدي ته کا ډیر دو ګوخ نه نیولې د خوې د اسمال خل نه نیولې چې دا خلک د شکوټ د دوه من د پر د خلک تیر به د یو کلینیک رچی
بختمیر د نادر شکوټ
اوسیدین قائم
می تر ډیره نیمګړتیا به دو په دا کلینیک د ډاکټر نه یوازې اتر دوایی پره خستر کلینیک دا خو چې دوایی نه وي که چې جوړ یې که موږ ته څه پیدا
د خو صورت یو عام روغتیا رئیس ډاکټر رحمت زایمنګل ستونزه د همکار اینجا د پالیسۍ د کبله بولي چې رسمیت یې علت ماسپښین تر دوو بجو پورې دي. ښاغلی رحمت زای وایي د ولسوالیو د نورو کلینیکونو په پرتله د دې کلینیک خدمات لږ نه دي خو اصلا دا امکانات د خلکو لپاره بسنه نه کوي. نوموړی وایي چې په راتلونکي کې د ولسوالۍ په کچه د روغتون جوړول په نادر شاکور کې په پام کې دي.
نادر شاکور ولسوالۍ که ووایي چې موږ مشکلات لرو زه ورسره د یوه اړخه موافق یم ځکه هغه ډول چې لازمه ده موږ روغتیایي خدمات دوی ته نه دي وړاندې کړي. له بل اړخه وایم چې څه ډول په نورو ولسوالیو کې دي د هغې معادل په نادر شاکور کې خدمات عرضه کیږي. خو نادر شاکور یوه خوبي لري، هغه دا چې په نادر شاکور کې موږ په نږدې وختونو کې د یوه ولسوالۍ په کچه د روغتون شاهدان شاهد اوسیږو.
د یادونې وړ ده چې په خوست کې د خلکو روغتیایي ستونزه ټولیزه بڼه لري چې تر ټولو زیاتې په خپل مرکز کې موجودې دي. کتونکي په دې باور دي که چیرې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول حکومت پر غاړه وانخلي د انجیو خدمتونه به د خلکو رضایت حاصل نه کړي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
دا خو د خوست د خلکو شکایتونه او هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر یونیورسټۍ کې سلګونو افغانان زده کوونکي له داخلو محرومه دي. پېښور یوازنی پوهنتون دی چې 50 زده کوونکو ته په عمومي فیسونو داخله ورکوي. د دې افغان زده کوونکو د مشکلاتو په اړه اسرار راتل رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر پوهنتونونو کې د افغان محصلینو نه لکونه روپۍ اخیستلو د دوی زده کړې له امکان ویستي. پېښور پوهنتون یوازینی پوهنتون دی چې په بېلابېلو پوهکلتو کې 50 محصلینو ته د عمومي پیسونو په اخیستلو داخلې ورکړي دي. د افغان زده کوونکو د مشکلاتو حال نجیب ننګیال نومې یو محصل مشال ریډیو ته داسې ورخایي.
پېښور پوهنتون تقریبا ټولو فاکلتو کې زموږ په نارمل فیس باندې اډمیشن وشو. دوه کسان فارا فاکلتا کې تقریبا 45 کسان داخل شول. سږ کال لپاره په نارمل فیس باندې څومره پاکستانیان نفیس اخیستل کیږي. پېښور پوهنتون موږ سره یو دار اتهام کوي چې ځینې کسان 40-50 کسان تقریبا په فارن باندې بیا واخلي. اکسترا تقریبا 90 کسان به پېښور پوهنتون کې سکل داخل شي. 50 خو داخل شول.
یو بل تن افغان زده کوونکي د خپل داخلي زیاتو پیسونو او زده کړې سره د مینې حال داسې یادوي.
زما نوم متل حق دی او زه دلته په جیولوجي کې ما داخله اخیسته ده. نو ما په زرعي پوهنتون کې ما داخله اخیستل. هلته زما کارم شوی خو چیل دا غوی فیس زیاد کنو نو زه د دې وس نه لرم چې زه داخله واخلم. نو زه راغلم په پېښور پوهنتون کې ما په جیولوجي کې داخله واخیستله.
د افغان محصلینو د دغه مشکل په اړه مو چې څه وخت د اسلامي کالج پوهنتون د داخلو د چارو رئیس ډاکټر محمد سبحان سره خبرې وکړي نو دوی وی چې موږ سره د افغانانو لپاره څوکۍ خو نشته، البته دوی په فارن سیټونو داخله کولی شي.
موږ سره ګریجویټ او ماسټر لیول باندې فارن سټوډنټ سیټس دي او فارن student seats are muktawas chancellor approval rakhi pizwi ya lasvi no paghe ke afghaniyat aksar apply ki afghaniyat pakhe rashi ami daghi fees zubum fees na taqriban more or less double ne afghaniyat zubum po graduate level wade po foreign students po badiyat madrasi aqbal student de bu sara nish
da yadawani wada che de khaybar pukhtunkhwa po belabelo simo ke masilin de ziyat o pisuno le mushkil la mala po sabak pre khodo majbur di. Israratal mashal radio pekhawar.
تاسو سلام پښتونخوا وری د مشال ریډیو د نخ ساته خبرونو د پایل خبرونه ده او هم دغه خبرونه پای تر رسیدي. هم په دې ځای باندې خو د کمرګل په ژغ باندې پای تر رسو په دې بلګړی کې به بیا ز عبد الله کاکړو په مرسال له تاسو سره یو خطرغه پوری اجازه ترنه غواړم.
خیال نہ پھر سو پرت دیں